یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغ لاستویم وخت په افغانستان کې د غرمی 12 بجې دي او ری چې نن په کابل کې د ولسمشری ټاکنو زینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. دوی ویل چې د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صفای او جاوید جیهون رسول هغه کاندید شوي چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ د ریاست پر سر لانجه یوه میاشت دوامداره وه او بالاخره پرون پای ته ورسېده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان مهم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
نمړې د ځینو خبرونو سرچکې د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دوایم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي او ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم کې نه اخلالوي. د کورنۍ چار وزارت په دې اړه په یوه بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل سوي دي چې لاریون کوونکي د وسلو اجازه هم نه لري. د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. فاطمه عزیزی، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون هغه څلور کاندیدان دي چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به سیالي وکړي. د دې موضوع په اړه نن بیا هم په ولسی جرګه کې بحثونه دوام لري او نن وروسته شایي د رایو لپاره صندوقونه کېښودل سي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې یوه ناندریزه رایه باطله وګڼله او اعلان یې وکړ چې نن د سې شنبې په ورځ به د دوه نوي کسانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم پړاو وسي. ولسی جرګې همداراز ملک قیس نوراغا د دې جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکه. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دي نه تهدیدوي. جان باس د سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصت نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. د امریکا سفیر جان باس همداراز لیکلي چې فعالې رسنۍ د افغانستان د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی. د همداراز ویلي چې خبریالي جرم نه دی او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنۍ ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد یې دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. د افغان رسنیو مدافع ادارې یعنی د طالبانو دا اعلامیه غندلې او له حکومته یې غوښتي چې د رسنیو د خوندیتوب په خاطر دې کلک اقدامات وکړي. د جوزجان د امنیه قومندانی وایي تیره شپه یوه وسلوال ولسی پاڅون کوونکي خپل شپږ همکاران وژلي دي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه په قوشتېپه ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو په امنیتي پوسته کې سوې او حمله کوونکي له طالبانو سره یوځای سوي دي. د ویل چې په پیښه کې د ولسي پاڅون دوه سرتیري ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دې امنیتي پوستې تجهیزات هم د دغې ډلې کسانو ته په لاس ورغلي دي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په جواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنهي او ظریف په بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. ټرمپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته یې کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ټرمپ ویل د بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسو چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه منما کې جوړیږي. د دولتونو مدني ټولنې او پانګوالو استازي دې دوه ورځنۍ غونډې ته بلل سوي دي چې د فلسطین د چټک اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرایل حکومتونه ګډون نه پکښ لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات سپینې ماڼۍ تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هیوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارده ډالر ځانګړي کړي چې 8.5 میلیارده ډالر به یې لویدیځ غاړې او د غزې تړانګې او پاتې به یې اردن، مصر او لبنان ته ځانګړي سي. ټرمپ به د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالی وروسته روښانه کړي. د امریکا په پلاوي کې د خزانې وزیر سټیفن نوچن او د ولسمشر ټرمپ زوم او جکپوړی سلاکار جارډ کوشنر هم شامل دي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال وایي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن بشپړ نوم نه دی ښودل سوی، خو ویل سوي چې دا سړی بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول سوی او پرون د توریستي جرم په هڅه او توریستي جرم ته په تیاری تورن سو. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي تلویزیون د راپور له مخې دا 23 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې وو او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل سوی دی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یوه اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغې ډلې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید هنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د دب خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
افغان حکومت بیا وایي چې انتخابات به ترسره کړي او دوی د سترې محکمې د پریکړې له مخې خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن 4 کسانو ځانونه کاندید کړل. فاطمه عزیز، واقف حکیمي، میر افغان صافی او جاوید جیهون. دا وروسته له هغه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ په انتخاباتو کې څوک بریالی نه شو. په خوست کې هم یو لوی مارکیټ جوړیږي چې د دغه ښار ګڼه ګوڼه به تر ډیره کمه کړي. د خوست یو اوسیدونکی وایي
دا صرف 200 فامیلې ته نه، بلکې په بازار باندې تاسو وینئ چې ډېر رش ده. عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار زمینه شي.
د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د وروستیو بندیزونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دغه بندیزونه به د ډیپلوماسۍ وار بشپړ بند کړي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر ستر مشر آیت الله خامنه‌ای او د هیواد په یو شمېر نورو سیاسي پوځي چارواکو بندیزونه ولګول. بیا مهم غرمه بخیر، پروگرام تم بخیر راغلی. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یو اعتراضیه غونډه کړې. دوی وایي د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسمشری ټاکنو اوسنی کاندید او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی. خو افغان حکومت ویلي د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی او تر انتخاباتو پورې به ولسمشر اشرف غني خپل کار ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام د کابل غازی سټډیوم ته تللی چیرته چې همدغه کاندیدانو نن اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغه ځای به له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. اکرام، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په غازی سټډیوم کې څومره کسان راټول شوي دي د همدغو معترضو کاندیدانو غونډې ته؟
سلامونه. دغه اعتراضیه غونډه همدا خوشیدې وړاندې پای ته ورسېده. غازی سټډیوم تخلیه شو. تقریبا په سلګونه کسان راټول شوي وو. د غونډې په لومړي سر کې کسان یو څه ناڅه ډېر وو. د غازی سټډیوم تقریبا نیمه برخه ډکه شوې وه. وروسته دا چې دغه اعتراضیه غونډه لږه په ځنډ سره پیل شوه، خلک له غونډې نه ووتل او سلو سلو سټډیوم هم په تشېدو شو. په آخره غونډه کې ډېر کم خلک پاتې وو په دې غونډه کې او په ځانګړي ډول همدغه تاسو چې یادونه وکړه د دوی پلویانو دوی خپله خبرې وشوې او اوس مهال دا غونډه پای ته رسېدلې.
څه یې ویل دغو کاندیدانو مشخصا چا خبرې وکړې او څه یې وویل؟
په دې اعتراضیان ناسته کې د حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی د امنیت شورا مشاور او اوس د ولسمشر یو تن نوماند همدارز ابراهیم الکوزیا چې دام د ولسمشر نوماند شهاب حکیمی عنایت الله حفیظ او نور الحق علومی هغه کسانو چې دغه پنځه ټیمه رایوځ شوي وو دوی په حلزلو باندې دغه اعتراضیان ناسته جوړه شوې وه. دوی تر ډیره د اوسنی حکومت پای غوښته او ویل چې اوسنی حکومت چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې د دې واک موده پای ته رسیدلې د جوزا په لومړۍ نیټه باندې اوس دې دوام نامشو دی. حنیف اتمر په خپلو خبرو کې تر ډیره په دې باندې ټینګار کاوه چې د حکومت نامشو دی او اصلا د ولسمشر راتلونکي انتخابات دوی نشي ترسره کولای. باید د راتلونکي انتخاباتو د ترسروي لپاره باید یو سرپرست حکومت جوړ شي. ښاغلی اتمرول:
با وضاحت میخواهیم هشدار بدهیم که عمر حکومت نامشروع در اول جوزا به اتمام رسید. ادامه کار از این حکومت هم نامشروع و هم خطر بزرگ به انتخابات، به صلح و به اتفاق ملی ما متوجه ساخته. ما مطابق
اکرامر دین نور سرګندونه هم
د دوی خبرې هغه اول قسمت موږ واوري. د دوی ویل چې د انتخاباتو لپاره باید سرپرست حکومت ترمنځ شي تر هغه خې انتخاباتو شي. د حکومت نظر څه دی؟ لغوی سره مو تازه خبرې کړي که څنګه غوي د همدې غونډو پاړه څه وای مخکې څه دریز درلوده؟
تازه په دې نه یو غږیدل خوران دي دغه ډول غونډو کول د هر افغان قانوني حق بللی وو چې اعتراضن ناس د هر چا قانوني حق دی. د ولسمشر د کار د مودي د پای ته رسیدو په اړه چې عموما د سترې محکمې پریکړه دوی وویل چې دا د منلو وړ ده او ځکه چې سترې محکمې پریکړه کړې ده چې ولسمشر به خپل کار ته دوام ورکوي تر هغې پورې چې انتخابات کېږي. تازه نه یو غږیدل خوبخانه درځي دا.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په اړه باندې کرام الله اکرام له کابل له موږ سره مستقیمې خبرې کولې په ټلیفون باندې. دوی وایي د معترضو کاندیدانو خبره دا وه چې حکومت نامشروع دی او باید یو سرپرست حکومت رامنځته شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا مخکې ویلي دي چې د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی چې سترې محکمې ویلي حکومت به تر انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکړي او هیڅ قانوني خنډ به نه وي ورته متوجه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې په سپتمبر کې کیږي. دغه ټاکنې څو واره ځنډیدلې تر هغه دغه نیټه ورته ټاکل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په کابل کې وتم شو. هلته د پارلمان په ودانۍ کې دننه هم نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره ځینو کسانو بیا ځانونه کاندید کړي. دوی وروسته له هغه ځانونه کاندید کړل چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات لانجمن شول او بالاخره پرون دا پریکړه وشوه چې هیڅوک بریالی نه دی. اجمل تورمان په دې اړه باندې معلومات لري، له موږ سره به خبرې وکړي.
بله ستانکزی صاحب، ستاسو د معلوماتو نوروسته دا چې دغه بهیر پیل شوی دی. همدا اوس وکیلان خپلو د خوښې وړ کاندید ته رایه ورکوي. په دغې ولسي جرګې د انتخاباتو د ریاست لپاره په انتخاباتو کې دا ځل فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون دوی ګډون کړی دی. نو وکتل شي چې نن به آیا دوی په دې بریالي شي چې د ولسي جرګې رئیس انتخاب کړي او کنه. خو ډیرو کاندیدانو ته انتخاب سره په کتو داسې اټکل کیږي چې شاید نن هم دغه کاندیدان ونه شي کولای چې هغه 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي او هغه بریالی کاندید انتخاب شي. څنګه چې دا په داسې حال کې دغه انتخابات وروسته لاغې کیږي چې 13 ورځ په هغه یوه جنجالي رایه چې میر رحمان رحماني ته کارېدلې وه په هغې باندې رایګیری وشوله او په دغې رایګیری په ترڅ کې تقریبا یو شلو کسانو رد رای و کارولی نوی کسانو تایید رای و کارولی او دری رای سپینی وی او شپارس رای باطلی وی باید دغی رای ده پارا پینزلس جمعیو پینزلس رای وی چی دا پورا نشوی خو بیا ولسی جرگی بله ولسی جرگی اگر مدیره حیات چه موقت و آقوی پریکره و که چه سباب دیده پارا بیا لسر نه تاکنی که گی او موقت
او داده نن دغا دا تاکنی روانی
ترطولو سپینگیره چه اگر و ملک قیس نور آغا او هغه ټاکل شوی چې دغه د ریاست نندغه انتخابات
ډیره مننه کوم اجمل تورمان او د ازادي رادیو ډیټر لمغ سره خبرې کولې له کابل دوی ویل چې نن د ولسی جرګي د ریاست لپاره الته په پارلمان ودانی کې انتخابات روان دي. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، جاوید جیهون او میر افغان صافی دغه انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د وروستۍ سروې له مخې سږ کال به د غنمو په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي دا کچه د 400 میلیون ډالرو په ارزښت له بهر څخه د غنمو له وارداتو مخنیوی کوي.
5.1 میلیون متریک تن گندم ما تولید داشته باشیم که نسبایی صاحب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده.
در یادوانی ورده چه روان کال که افغانستان کابو 6 میلیون متریک تن غنم دارتیا لری او در شمیرو لمخی روان کال که به در غنم کمخت شوخوا 900 متریک تن بی. در غراز تاکل شویده چه روان کال پر بزگرانو در کیمیاوی سری او اصلاح شوی و تخمونو در بیش کچه هم 50% لورشی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د کانونو د رئیسلو لپاره له کمپنیو سره د مذاکراتو مرحله ته رسیدلې او ډېر ژر به یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
موږ د مذاکراتو مرحله ته ورسیږو. د طالبانو د مذاکرات مرحله ته ورسیږو. مذاکرات مرحله کې موږ د طالب برسر اعلان او غوښتلاغین قرارداد کیږي او قرارداد سره به چې د پروژې
نوموړي ویل دغه قانونا په پروان، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 1 نوي افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ. اوس هم راځو یوې سیمیزه او مهمه موضوع ته. ایران وایي د امریکا نوی بندیزونه د ډیپلوماسۍ ور بشپړ بندوي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر سر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او دغه هیواد پر یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه لګولې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي هم د اوس سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ایران د امریکا د دغو بندیزونو په عکس العمل کې څه ویل دي؟
بله سنوزه سب، ایران نن وویل چې د دې هیواد پر مشرانو د امریکا بندیزونه له واشنگتن سره د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د بندیدو څرګندونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنه‌ای چې د دې هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی د بې ګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسۍ لار تړي. موسوی زیاته کړه چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوي نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي. استنزه سب شوشی به مخکې هم د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د دغو نوی بندیزونو په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او وی ویل چې دغه نوی بندیزونه چې د دې هیواد ستر مشر په نښه کړی دی او ځینې نور چارواکي د قهر وړ دي او هغه مسخره وبلل. حسن روحانی دغه راز وویل چې د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د سپین ماڼۍ د هڅو د مطلق ناکامۍ په معنا ده.
مننه کوم. یادونه مو کړل چې په آیت الله علی خامنهای باندې بندیزونه لګیدلې دي، مشخصا نور کوم چارواکي دي او څه رقم بندیزونه دي؟
په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ، د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنهای هغه ته په نږدې کسان او دغه راز د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قومندانانو دغه نوي بندیزونه ولګول. او د امریکا د خزانې وزیر ستیف منوچن بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم چې د ایران په نړیوال ډګر کې د ایران په ډیپلوماسۍ کې ډیر مهم رول لوبوي، هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ وویل د دې فرمان د لاسلیک، البته ترامپ د دې فرمان د لاسلیک په مهال هم دا وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ترامپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. البته یادونه وړ بولو چې په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ان د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانې وزیر وویل چې د دغو نویو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره البته شتمني بنده شي.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا د کړکیچ د وروستي حالې موږ خبر کړلو. ایران د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خوده لیدې. امریکا پرون د ایران مشر آیت الله علی خامنهای او ځینو نورو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی صافی اورو.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو تازه ګواښونو او افغان سولې پروسې په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي که څه هم وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هیواد کې د ټولنې پر یو پړ هم رحم نه دی کړی، خو اوس یې ټولو رسنیو ته غاښونه چیچلي او ترې غوښتي دي چې د دوی پر ضد له خپرېدونکو تبلیغاتو ډډه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې کار سره طالبان غواړي د دوی د ترهګرۍ تاوتریخوالي او ظلم پر وړاندې باید غږ اوچت نه شي او نه یې هم په اړه عام خلک پوه شي او ټول فعالیتونه او اقدامات یې باید د دوی په خوښه وي ترڅو عامه افکار د دوی تر سیوري او تبلیغاتو لاندې پټ پاتې شي. د ورسپانې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبان نور د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي او په اړه د ولس ذهنیت هم اوښتی، نو ځکه غواړي چې د دوی هر ناروا عمل باید تر خلکو ونه رسیږي او خلاره هم پر رسنیو فشار راوړل او محدودیت ایښودل دي. ورسپانې په پای کې لیکلي د رسنیو مسؤلان، ملاتړي بنسټونه او نړیواله ټولنه باید د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې نه یوازې تند غبرګون وښيي، بلکې هغوی وپوهوي چې بیان ازادي ته درنه خت وکړي او د رسنیو د فعالیت پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنې ورزو خوست ته په خوست کې ویل کیږي چې خار له غنی غونی ډک دی. د خوست چارواکو اوس ویلي چې د دغه غنی غونی د مخنیوي لپاره د یو لوی سوداګریز مارکیټ د جوړولو چاره پیل کړي دي. په دغه مارکیټ کې به ټول خلکو ته غرفي خودل کیږي څو د خار دننه غنی غونه پرې کم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
خوست ښار چې په خوا د ویلوی ولسوالۍ نفوس ته په کتو جوړ شوی، اوس مهال د ښار د پراختیا لپاره لږ ځایونه لري. د همدې لپاره خوست ښاروالي او ولایتي ادارې د ښار د استوګنو په نویو پروژو کې یو شمېر مارکیټونه پلان کړي چې په دې سره له یوې خوا د ښار ګڼګونه راکمیږي او بل لوري ته به ښاروالي چې یوه تصدي ده او پرمختیایي کارونه له خپلو عوایدو ترسره کوي دایمي او ثابتې عایداتي سرچینې پیدا کړي. د دوشنبه په ورځ د خوست ښار د ازادۍ مینې په بیساحه کې د جرمني هیواد په مالي مرسته د خواوشات 43 میلیون افغانۍ په لګښت د ود و پولیس سوداګریز مارکیټ د جوړولو کار پیل شو چې د چارواکو په وینا دا مارکیټ به د سوداګریزو چارو له لازمو اسانتیاوو برخمن وي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا سل دوکانه بلاري د سره څنګ ته د 500 زیاتې غرفې لري چې دا په ټولو ضرورتونو مجهز ده.
د خوست ښار د مساحت لګوالی هغه ستونزه ده چې نه یوازې د ښار د پراختیا مخه نیولی، بلکې ښار کې ورسره ګڼه ګوڼه او د ګاډو رش هم ډېر شوی دی. د آزادۍ مینې اوسیدونکی ډاکټر داود نیازی وایي
دا صرف 1200 فامیلې ته نه، بلکې په بازار باندې تاسو وینئ چې ډېر رش ده، عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار زمینه شي، او ورسره به انشاءالله موږ ډېر کاریان دلته د استفادې دپاره راشي.
د ښار په آزادۍ مینه کې د نوي مارکیټ د بنسټ ډبرې د کیښودو په ځای کې د نورو حکومتي مامورینو، سوداګرو او ځایي اوسیدونکو په خوا کې خوست والي حریم فدایي هم موجود و. نوموړي وویل چې ولایتي اداره په هغو پروژو ډېره باورمنه ده چې تاثیرات یې اوږدمهاله وي او خلکو ته پکې دایمي کار او سالمه بوختیا پیدا شي.
دغه 1200 کورنۍ ته به چې کله دلته دوکانونه جوړېږي هغوی نه استفاده کوي، نو حداقل د هر کورنۍ غړی به په دې کې مصروف وي او د دې نه به مستقیبا استفاده کوي. زه په دې پوره ډاډمن یم چې د ښاروالۍ لپاره په عوایدو کې هم دا یو ډېر اساسي
د یادونه ورده. لدی مخکې هم د آزادۍ مینې د پروژې په ای برخه کې د ښاروالۍ لیاست لخوا د یو مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې وې چې دا مهالي ودانیز کارونه خواوشا اویا سلنه بشپړ شوي دي. کتونکي په دې باور دي تر څو چې خوست ښاروالۍ د عوایدو دایمي او ثابت عایداتي سرچینې زیاتې نه کړي، نشي کولای چې د ښاریانو د غوښتنو سره سم ښاري خدمتونه ترسره کړي او یا په دې ساحه کې د اړتیا وړ رغنیزې چارې سرته ورسوي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
په پرومو غاکې مو واوریدل چې د کرکټ نړیوال جام روان دی په انګلستان او ویلز کې. نن د کرکټ په کور کې یعنی په لارډز سټیډیوم کې چې په لندن کې دی، هلته به د آسترالیا او کوربه انګلستان ترمنځ لوبه وي. تل د دغو دواړو ټیمونو لوبه ته لزګونه زره کسان ورزی او سټیډیوم له خلکو ډک وي. نن به هم همداسې یوه لوبه ترسره شي. تمه د لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو وشي. د دې لوبې د حال او احوال او همدارنګه د افغانستان د ټیم د حال په اړه باندې به خپل خبریال واصل وصال ته ورشو. د هلته په لندن کې دی، له ده سره به خبرې کوو. وصال صاحب، لومړی د آسترالیا او انګلستان په اړه راته ووایه.
ډېره زیاته مننه ستنګزی صاحب، تاسو ته معلومات شته چې انګلستان او آسترالیا دوه هغه لوبډلې دي چې د دغه جام ګټلو دعوه لري، او په دغه روان جام کې دواړه ټیمونه ډېر ښه ځلېدلې هم دي. نو نننۍ لوبه دواړو ټیمونو لپاره ډېره زیاته مهمه ده. لیوار صاحب، د دواړو ټیمونو زور یو بل ته معلوم شي چې کومه لوبډله ډېره پیاوړې ده، او له بل اړخه دوی به هغه د جدول د لومړي او دویم مقامونو لپاره هم دغه سیالۍ کوي چې کوم یو مخته کیږي. په هر صورت نننۍ لوبې ته ډېر زیات مینوال هم راځي، او دغه لوبه به په لارډز لوبغالي کې ترسره کیږي. لارډز یو تاریخي لوبغالی دی، ډېر زیات مینوال هم پکې
ډېره مننه. زه چې دلته ګورم ورلد کپ کې له 1992 تر اوسه پورې انګلستان آسترالیا ته نه ده ماته ورکړې. څه فکر کوئ دا ور خو انګلستان ښه چلیږي، فکر کوئ چې وبه کولی شي په خپل کور کې چې دغه ورلد کپ هم د دوی په کوربتوب روان دی آسترالیا ته ماته ورکړي، که څنګه؟
بلیوار څخه وګورسته نګزه سه مینوال یا کراود هم ډیر زیات تاثیر لري د افغانستان او هندستان لوبې ته. تاسو وګورئ مینوال دومره شور او زواګ او هاو هو په میدان کې جوړ کړو چې زمونږه توپهون کې تر پرېشر لاندې راوستل. زه اته ویل شم چې د افغانستان د ماتې یو لامل د هند په وړاندې همدا و. نو دلته هم دا کار کېدای شي چې انګلستاني مینوال چې میدان ته راځي د هغوی تعداد ډیر زیات وي، یو څه پرېشر اضافه کړي په آسترالیا باندې. دا یو مسله ده. او بل
مننه خیر، اوس باور شو د افغانستان لوبو ته پرون خو افغانستان په بنگلاديش باندې یو لوبه وبایلله. خلکو مخبرګونو خود لوبغاړي ویل کیږي چې خپه دي. اوس لوبغاړي څه وایي؟ برته به تمرینونه څه وخت پیلوي چې بل اخر بیا له پاکستان سره لوبه وکړي د شنبه پورې ځمندې؟
ستنګ زه سب دوی نن لیډز سره ونیږي، او دوی درې سلو ورځې وخت لري چې بل اخر تمریناتو کې امدګیان یو نسخو لوبغاړي له پرونی ماتې وروسته ډېر زیات خفه ول. ما له یو شمېر لوبغاړو سره ولیدل، په ځانګړې توګه سمی شینواري سره او اشمت شهیدي سره ما خبرې وکړې چې د شهیدي مرکه به هم تاسو به وروسته خبره کړئ. په هر صورت لوبغاړي ډېر زیات خفه ول او دوی بیا هم وایي چې موږ راتلونکو سیالیو ته کوشش کوو چې پوره چمتووالی ونیسو، د اقل یوه بریا ترلاسه کړو چې افغان مینوال چې موږ نه خوښینې او خفه دي یو څه ناڅه د هغوی زړونه بېرته ترلاسه کړو.
ډېره مننه کوم
ګورو چې بیا به څه کېږي.
کور ودان د ازادي راډیو خبریال وصل وصال له لندن موږ سره خبرې کولې. هلته نن د استرالیا او انګلستان لوبه په لارډس کې روانه ده. افغانستان به هم لیډس ته روانېږي. هلته افغانستان به د شنبې په ورځ مسابقه کوي. خو مهمه مسابقه نن د استرالیا او انګلستان ده. ځینو خلکو سمسونه را لیږلي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي د اشرف غني حکومت قانوني دی او تر بل انتخاباتو پورې کار کولای شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلي د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره